افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي راډیو د ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله چې د نیم ساعت لپاره د زسلې د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د پروان د نننیو حملو په باب وروستي معلومات درکوو. ګڼ نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د وسلوالو طالبانو په نننۍ حمله کې 22 تنه وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو لسګونه تنو هغو معترضو کاندیدانو چې د اختصاصي او استناف محکمې لخوا ګټونکي اعلان شوي نن مظاهره وکړه او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو هوټل کې د یو چاودنې له امله لږ تر لږه 11 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د وسلوالو طالبانو په نننۍ حمله کې 22 تنه وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیې کې راغلي چې په وشل شوو کې د ولایت د مقام 14 تنه ملکي کارکوونکي او 15 پولیس او په ټپیانو کې 3 تنه پولیس او د پروان ولایت د مقام 24 ملکي کارکوونکي هم شامل دي. دغه راز یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. په اعلامیې کې راغلي چې حمله کوونکي شپږ تنه وو چې 3 تنو یې ځانونه الوزولي او 3 نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشل شوي دي. په روانه خبري مجله کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدلی شئ. د ولسی جرګې تیرو انتخاباتو لسګونو تنو هغو معترضو کاندیدانو چې د اختصاصي او استناف محکمو لخوا ګټونکي اعلان شوي نن د یو مظاهرې په ترڅ کې د استناف محکمې د پریکړې د عملي کولو غوښتنه وکړه. دغو معترضو کاندیدانو لسګونو تنو پلویانو له پښتونستان واډ څخه تر محمود خان پله پورې لاریون هم وکړ او خبرداری ورکړ چې که د استناف محکمې پریکړه په بشپړه توګه تطبیق نشي نو دوی به خپلو مظاهرو ته همداسې دوام ورکړي.
جمهور ته ور یادوو موږ د تا نه بلکې موږ د افغانستان د ملت د حقوقو غوښتونکي یو. په هر صورت چې ته به د محکمې حکم تطبیقوې.
ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ د کابل د استناف محکمې پریکړه چې له مخې د ولسی جرګې اوسنی 25 تنه وکیلان د وکالت له حق څخه بې برخې شي او پر ځای معترضو کاندیدان ګټونکي اعلان شوي د امریکولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر له دې اقدام هرکلی وکړه. ویل چې په دې اړه به بیا کتنه ترسره کړي. ولسمشر حامد کرزی نن له هغو ځوانانو چې د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان دي وغوښتل چې خپلو درسونو ته په جدي توګه دوام ورکړي. جمهور رئیس کرزی دغو سلګونو ځوانانو ته چې له بېلابېلو ولایتونو څخه د لوړو زده کړو لپاره هند او ترکیې ته روان دي په وینا کې وویل چې د دوی پر روزنې د افغانستان د بېوسلو خلکو پیسې لګول کېږي او باید چې دوی په بېرته راتګ کې خپل هیواد ورغوي.
تاسی بهترین استعداد برته دی خاور تروري تاسی به ټول اول نمرګان اصلت تعلیم چم تمام کی دلته به کار زمينا دلته مسايد او دعوتن با بعد کی.
ولسمشر حامد کرزی سرګند کړ چې د افغانستان شاته پاتې کېدل او نړۍ ته اړتیا له دې څخه په بیلابیلو برخو کې خروزل شوي ځوانان نه لرل دي. جمهور رئیس منه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به په ترتیب سره لس 15 او حتی 40 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ځوانانو پر روزلو او زده کړو ولګول شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په کاناډا کې د امریکا د کرکټ ملي ټیم ته 13 شپه ماته ورکړه. د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوې اعلامیې کې راغلي چې افغان کرکټ ټیم له امریکا څخه د لوبه په غټ توپیر ګټلې ده او د استرالیا د کرکټ فستیوال په مسابقو کې دوهم مقام ترلاسه کړی. دا هم د نړۍ او سیمې مهم خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو هوټل کې د یو چاودنې له امله لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. دا چاودنه د بلوچستان په ډیره الایار سیمه کې شوې ده. قسم چې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو پولیس وایي شک دی چې دا بمي حمله به وسلوالو بلوچانو کړې وي. د پولیسو مشر جاوید غرشین ویل بم په هوټل کې ځای پر ځای شوی او هغه مهال وچاودېد چې سالون کې زیات شمېر کسان ناست وو. د چاودنې له امله د دوو پوړو دغه هوټل له منځه تللی دی. پولیسو ویلي ښایي د هوټل د ړنګې شوې ودانۍ لاندې نور کسان هم بند پاتې وي نو ځکه ویره شته چې د مړو شمېر له دې هم زیات شي. بلوچ وسلوال په خپلو سیمو کې د خپلواکۍ او طبیعي زیرمو د کنټرول لپاره له لسیزو راهیسې وسلوال فعالیت لري. دا بشری حقونو فعالان وی د سوریې ځواکونو نن په ساحلي ښار لاتاکیا باندې د درنو وسلو ډزې کړي چې له امله یې لږ تر لږه درویشت تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په ټانکونو سنبال ځواکونو د مدیترانې سمندر پر غاړه پروت دې ښار کې په مختلفو سیمو کې حملې کړي دي. له لیبیا څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو د الزاویا ښار چې پایتخت رابلس څخه 50 کیلومتره واټن لري نیولی دی. دا ښار له 4 ورځو راهیسې له قذافي پلو ځواکونو سره له سختو جګړو وروسته نیول شوی دی. رویټرز خبري اژانس وایي شاوخوا 50 وسلوال یاغیان د الزاویا ښار په مرکزي مارکیټ کې لیدل شوي چې د الله اکبر غږونه یې پورته کول. دغه راز د یاغیانو ځانګړی بیرغ هم په دوکانونو رپېدا. سره له دې چې په زاویه کې شدیده جګړه پای ته رسېدلو، خو وسلوال یاغیان وایي چې د له چتونو څخه د قذافي پلو ځواکونو نښه ویشتونکي ډزې کوي او د ښار په مختلفو سیمو کې هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د لیبیا د حکومت ضد وسلوال وایي د دوی راتلونکي هدف به پایتخت طرابلس وي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د ایران فارس خبري اژانس وایي د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی دوهم نمبر مشر مراد کرایلین نیولی دی. فارس خبري اژانس ایران د پارلمان د امنیتي چارو د کمیسیون د مشر په حواله ویلي چې نوموړی د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د یو ټولګي لخوا نیول شوی، خو نور تفصیل په دې اړه نه دی ورکړ شوی. کرایلین له عبدالله اوچلان وروسته چې په ترکیه کې عمر قید تیروي د پی کی کی دوهم نمبر مشر دی. او د هند سینما یا بالیوډ مشهور ستوری شمی کپور نن د 90 کلنې په عمر ومړ. د شمی کپور یو دوست او د هغه د هنري کلب مسؤول نیکل گنگاوانی د دې مشهور موصل مړینه تایید کړه. شمی کپور په 1985 لسیزه کې د هند سینما ته مشهور فلمونه ورکړل چې له دې جملې تم سا نهی دیکا، دل دیکھے دیکھو او جنگلی ډیر مشهور فلمونه دي.
ہاتھ اٹھانا نہیں آتا، دامن پھیلانا نہیں آتا، لیکن بھگوان تمتے کر پاؤں، میری بہن کی جان بچا لو.
د شمی کپور دو سودا حق د ہنری کلب مسئول ویل چھ شمی کپور ل اگدے مودے راہی سے د گردو د نفالت ل عمل رنزرو. په هغه زمانه کې د شمی کپور ډیر شهرت نوموړی د امریکا د مشهور ستوري ایلویس پریسلی سره مقایسه کاو. دا تر دې مهاله مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. نن یک شنبه ده، د زمری یا اسد 23مه چې د روژې او اگست 14مه سره برابر ده. د پروان ولایت مرکز چریکار کې د نننیو حملو په باب ورستی معلومات درکو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ناټو د اکملتي کنټینرونو امن ته اندېښنه وشوده. ولسمشر کرزي له هغو افغان ځوانانو چې د لوړو زده کړو لپاره نور هیوادونو ته ځي وغوښتل چې خپلو زده کړو ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې د نتایجو لانجه هم څېړو، نور مسایل هم تر شپږمې بجو څېړو. د پروان ولایت مرکز چاریکار شهر نن د مخالفینو د بریدونو شاهد وو. ویل کیږي وسلوال مخالفین چې په مختلفو وسلو سنبال وو د ولایت پر مقام برید کړی چې د پولیسو د متقابلو ډزو په نتیجه کې پولیسو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. که څه هم ازادي راډیو نن په مسلسله توګه له سیمې څخه اورېدونکو ته معلومات خپاره کړي دي، خو زموږ خبریال خان محمد سین د پیښې وروستی حال د کورنۍ چارو وزارت لویان شغل صدیق صدیقی څخه په یوه مرکه کې پوښتلی.
د دې په نتیجه کې بیا هم زموږ عام وګړي او بې ګناه وګړي چې روژه یې درلود دوی شهیدان شوي دي، او شپږ کسه تروریستان وو چې دوی د پروان ولایت ودانۍ باندې حمله وکړ، او په نتیجه کې دوی دغه انتحاري حملې ته لاس پورې کړ چې په نتیجه کې 14 کسه ملکي کسان شهیدان دي او 6 کسه نور ملي پولیس شهیدان شوي دي.
شپک پولیس چې تاسو وویل، آیا په دوی کې د پولیسو افسران یا لوړ پوړي چارواکي شامل دي؟
په دې حمله کې د چارواکو ته او د افسرانو ته، د پولیس افسرانو ته کوم ضرر نه دی رسیدلی. هغه امنیت پولیس و چې په خپل ولایت کې شتون درلود او د دوی سره مقابله کوله.
صدیقی صاحب، داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مخالفینو بریدونه زیات شوي، د کورنیو چارو وزارت نوي تدابیر څه دي؟
مونږ خپل تدابیر اضافه کړي دي، مونږ خپل تدابیر تشدید کړي دي، مونږ هم هر ورځ دوی تعقیبوو او دوی هم نیسو، لکه چې دغه تقریبا په دوو میاشتو کښې مونږ وکولی شو وتوانېدو چې تقریبا ولس کسه دغه انتحاریان چې دوی واسکټونهم درلود او دوی آماده وو چې داسې تروریستي حملې وکړي، مونږ دوی نیولي دي او دغه په څلورویشت ساعته کښې چې تاسو ته زه ووایم تقریبا د دوی نه کسانو مونږ علاقه ته رسولي، نو زمونږ اقدامات هم ډېر شدید دي او دا اطمینان ورکوو چې هره ورځ به نور هم اقدامات تشدیدوو او دغه تروریستان به نه پرېږدو چې د خلکو آرام ژوند ته دوی ضرر ورسوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د پروان د نن ورځې د حملو په باب معلومات ازادي راډیو ته ورکول. دوی وویل چې په دغو بریدونو کې 22 کسان وژل شوي او شاوخوا 30 تنه نور ټپیان دي. د دغو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. افغان حکومت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به یو لوړ رتبه افغان هیات ایران ته د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سفر وکړي. که څه هم ځینې خلک د دغه سفر نتایجو ته د شک په سترګه ګوري، خو د بهرنیو چارو وزارت ورته خوشبینه دی. نور حل کابل د مخفي عزیزي رپورت کې
ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې به افغان پلاوی د ایران د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د ناقانونه افغان کډوالو په اړه په وروستۍ طرحې او د افغان کډوالو په قانوني کولو خبرې وکړي. د ایران حکومت غواړي د دې طرحې له مخې هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي وپیژني او بیرته یې افغانستان ته ستانه کړي. د بهرنیو چارو وزارت پیاند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران ته په دغه پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د نورو اړوند وزارتونو چارواکي سفر وکړي.
زموږ علاقمندي او زموږ غوښتنه دا ده چې یو لوړ پوړی افغاني هیات ایران اسلامي جمهوریت ته سفر وکړي او هلته د دیسلا ایراني چارواکو سره د دې طرحې په هکله باندې په لوړه کچه باندې خبرې اترې وکړي، تر څو نه یوازې د دواړو هیوادونو چې ډېرې نږدې اړیکې سره لري، ډېرې ښې مثبتې اړیکې سره لري، توافق په اساس باندې دا کار ترسره شي، بلکې د هغو افغاني مهاجرو چې د دې طرحې نه متاثر کېږي د هغو حقوق هم محفوظ پاتې شي.
د افغان حکومت دغه پلاوی ایران ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې دوه اونۍ مخکې د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ پلاوی ایران ته سفر کړی وو، خو ایراني چارواکو ورسره د افغان کډوالو د ستونزې په هواري کې له اوږې ورکولو ډډه کړې وه. دا لومړی ځل نه دی چې ایران افغان کډوالو ته د ویستلو خبرداری ورکوي، بلکې له دې وړاندې څو وارې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال په زور ویستي دي. داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي ایران ته د افغان پلاوي سفر کومې محسوسې پایلې له ځان سره ونه لري، خو د بهرنیو چارو وزارت دې ته خوشبینه دی چې له ایران سره د دوی اړیکې ښې دي او سفر به یې هم د ستونزې په هواري کې ګټور وي.
زموږ اړیکې د ایران اسلامي جمهوریت سره ډېرې ښې اړیکې دي، ډېرې پراخې اړیکې دي او ډېرې سازنده اړیکې تر اوسه پورې موږ د دوی سره درلودلې دي، او هیله من یو چې په دې برخه کې هم داسې یوې موافقې ته سره ورسېږو، داسې یوې پایلې ته سره ورسېږو چې هغه د دواړو هیوادونو په خوښه وي او د مهاجرینو د حقوقو په ګټه باندې.
د بهرنیو چارو د وزارت د سرچینو له مخې دمګړی په ایران کې شاوخوا 1.4 میلیونه غیر قانوني او 2.5 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال له ګڼو جدي ستونزو لکه ښوونې او روزنې ته نه لاسرسی په زوره له دغه هېواده په ویستو، اعدام، بندي کېدو او نورو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې دمګړۍ د ایران په زندانونو کې شاوخوا 15,000 افغانان بندیان دي چې په نیمایي ډېر د اعدام حکم شوی دی.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږ بجو او دیرشو دقیقو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه یې په کابل کې د ناټو ځواکونو هغه اکمالاتي موټر نیولی چې مواد یې په غیر قانوني توګه پلورل کېدل. د کورنیو چارو وزارت وایي نن خبریالانو ته وویل په دغو کانتینرونو کې ډېر پوځي وسایل بار و. تفصیل له کابله د زکی غیاسي نظیر په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ناټو د اکمالاتي کانټینرونو امنیت ته اندېښمن دی او وایي چې ځینې ډلې ټپلې هڅه کوي له دغو وسایلو نه ناوړه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پولیسو اوس په کابل کې د ناټو 11 داسې کانټینرونه نیولي چې د ناوړه ګټه اخیستنې لپاره وړل شوي وو. د ښاغلي صدیقي په وینا د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي هغه ټولې ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې په دې کار کې لاس لري.
پلیس ما دیشب به تعداد 11 کانتینر اجناس و اموال قوتهای ناتو را
زموږ پولیسو تیر شپه د ناتو ځواکونو 11 کانتینر مواد چې کابل ته په ناقانونه توګه راوړل شوی وو او غوښتل کېدل چې ناوړه ګټه ترې پورته شي نیولې دي. له بده مرغه داسې ډلې دي چې دا مواد په لویو لارو او یا هم کله چې ښارونو ته دننه شي قاچاق کوي او د خپلو ناوړه اهدافو لپاره یې کاروي. زموږ دا ډول عملیات به دوام وکړي او هغه ډلې او خلک چې په دې ډول کارونو کې لاس لري د قانون منګولو ته به یې وسپارو.
آن گروپ ها و اشخاصی که به هم چه اعمال دست بزنن و پنجی قانون سپرده میشن.
ناتو او امریکایی ځواکونه اوس مهال خپل زیاتر اکمالات پاکستان لری کوي او اکثر اکمالاتی موټر یې د تورخم په لار افغانستان ته راځي. دا دوی اکمالاتی کاروانونه کله ناکله په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو مخالفین لخوا تر حملو لاندې هم راځي. خو د ښاغلي صدیقی په وینا دا دوی اساسي اندېښنه ده چې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو تجهیزات د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي او بیرته د افغان ځواکونو پر ضد وکاروي.
پخوا هم دغه سی کشفیات زموږ د پولیس د خوا تر سره کېدی په هغه کې تجهیزات نظامی تجهیزات مو او دا زموږ حد او ګمان داده چې دا کېدی چې د مخالفینو په لاس کې هم ولیږي چې هغوی سو استفاده دی نه وکړي او زموږ د قوتونو په ضد باندې هغه استعمال کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ناټو اکمالاتي موټر کابل ښار ته د خرڅلاو لپاره راوستل کېږي، بلکې تر دې مخکې دا ناټو اکمالاتي موټرونه په لویو لارو لومړی ویشتل شوي او بیا یې مواد غلا شوي دي. خو د ناټو د اکمالاتي موټرونو تختول او یا یې هم سوځول په داسې ستونزې بدل شوي چې د کارپوهانو په وینا د ناټو اکمالاتي چارې هم ټکنۍ کړي دي.
د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت پکتیا کې د څو قومونو ترمنځ د ځنګلونو د ویش پر سر وسلوالې شخړې سوي او په دې شخړو کې 15 تنو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. سیمه ییز حکومتي چارواکي وایي چې دغه شخړې به د قومي مشرانو او خلکو له لارې هوارې کړي. لمر نیازي پر همدې موضوع رپورټ رالېږلی.
د پکتیا ولایت په جانخیل او څمکنیو ولسوالیو کې له تیرو دوو درې ورځو راهیسې د ځنګلونو د ویش په سر وسلوالې قومي شخړې رامنځته شوې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د ښکېلو غاړو 15 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د لومړۍ وسلوالې شخړې په اړه چې په سرحدي ولسوالۍ جانخیلو کې رامنځته شوې، د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حمید خان ازادي راډیو ته وویل چې شخړه په سیمه کې د میشتو قومونو میاخیلو، هایخیلو او ارخیلو ترمنځ رامنځته شوی چې په کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. حمید خان دا هم زیاتوي چې شخړه په داسې سیمه کې رامنځته شوی چې هلته د افغان حکومت حاکمیت نشته او ښکېلې غاړې په جګړه کې سپکې او درنې وسلې کاروي. بلخوا بیا د څمکنیو او جانخیلو ولسوالیو اړوند د حسنځیو او حکمځیو قومونو ترمنځ هم د ځنګلونو د ویش پر سر ورته وسلواله شخړه شوې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې پکې یوه ښځه وژل شوې او لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عبدالله ګل اخلاصیار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او کونزایو او حسنزایو د کومونو ترمنځ، حسنزای د جنخیلو مربوط قوم ده او کونزای چې دا د سکوانۍ ولسوالۍ مربوط ده. د غرونو په سر چې مخکنۍ شکله وه دا جګړه نن بیا پیل شوې ده. په ذهن کې یوه ښځه د حسنزایو د طرفه نه مړه شوې ده.
بلخوا د شخړې ښکېلې غاړې او د منځګړیو قومونو استازي وایي چې تر دې وخته دولت د دغې شخړې د هواري په موخه هیڅ اقدام نه دی کړی. خو د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل بیا وایي چې په قومي شخړو خبر دی او زیاتوي چې د اړوندو سیمو ولسوالانو او د سیمې مشرانو ته یې دنده سپارلې چې رامنځته شوې شخړې په بیړنۍ توګه ودروي او د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وکړي.
خو
دې پوښتنې ته په ځواب کې چې حکومت ولې پر دې نه دی توانېدلی چې د دغو شخړو مخنیوی وکړي، په اړه یې نوموړی زیاتوي چې د مازلو د دایمي حل لپاره په خپله همدا قومونه نه غواړي چې د محاکم او قومونو پریکړو ته غاړه کیږدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پام کې د هېواد د ټولو ولایتونو ځینې محصلان او د پوهنتونونو استادان په نږدې راتلونکي کې د لوړو زده کړو لپاره هند او ترکیې ته ولاړ سي. ولسمشر حمید کرزي له دغو محصلانو او استادانو سره په خبرو کې له دوی څخه وغوښتل چې زیاته پاملرنه دې خپلو زده کړو ته وکړي، ځکه چې افغانستان ورته زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابله د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې نړۍ ته د افغانستان د احتیاج یوازینی علت دا دی چې افغانان له پرمختللو علومو څخه وروسته پاتې دي. جمهور رئیس دا خبره د یکشنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې هغو افغان محصلینو او استادانو ته وکړه چې په پام کې د لوړو زده کړو لپاره هندوستان او ترکیې ته ولیږل شي. ښاغلي کرزی محصلانو او استادانو ته د ده په خبرو کې وویل چې غواړي بهر ته د علومو د زده کړې په مقصد د افغان محصلانو د لیږلو لړۍ نور هم تیز او پراخه کړي. ده وویل
سږ کال دپاره مو 5 میلیون ډالر په نظر کې نیولي دي. بل کال ته به انشاءالله تعالی دا پیسې 10 میلیون ډالر کړو او دا د تعداد د ځوانانو چې سږ کال تقریبا 4500 کسان ځي پر کال ته به انشاءالله تعالی 10000 کسه کړو او ستاسو د راتلو د تعلیم سره به د افغانستان مالي توان هم ډیر سي. نو بل کال ته به 45 میلیونه کړو او حتی امکان چې ورپسې 100 میلیون ډالر ته دا مصرف لاړ شي تر څو افغانستان داسې روزلی وي ځوانۍ چې په دې سیمه کې د پیاوړو هېواد وسکوي. زما نن تاسو ته توصیه دا ده چې په هر رشته کې چې ځئ چې د اخوا به تاسې بهترین استعداد بیرته دې خاورې ته راوړي.
ښاغلي کرزی دا هم وویل چې له نن څخه شاوخوا 30 کاله دمخه د هیواد پاچا امان الله خان دا تصمیم نیولی و چې د هیواد ځوانان باید له بهرنیو هیوادونو څخه علوم راوړي او اوس خوښ یم چې یو ځل بیا دا لړۍ د دولت په مالي لګښت پیل شوه. یو محصل جلال الدین افغان د نورو په استازیتوب جمهور رئیس ته ژمنه وکړه چې د هیواد بېوزلي به په نظر کې نیسي او له بهر څخه به د علومو له ډکې ځولۍ سره راستنیږي.
افغانستان د مظلوم ملت د کونډو یتیمانو او مظلومانو په وینو باندې موږ اخیستل شوي دي. د دغو څخه به انشاءالله موږ ښه استفاده کوو او په راتلونکي وخت کې به د افغانستان لپاره د خدمت مصدر ګرځو او یو ارمان لرو چې نن سبا افغان محصلین د خپلو زده کړو ترسره کولو لپاره خارج هیوادونو ته ځي. نو الله پاک دې وکړي چې په آینده کې د نورو هیوادونو محصلین افغانستان ته د خپلو زده کړو ترسره کولو لپاره راشي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې افغان محصلان له هندوستان او ترکیې سره د شوي تفاهم نامې له مخې د دولت په لګښت 2 اونۍ وروسته یادو هیوادونو ته استول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د اکثرو پوهنتونونو محصلان په پوهنتونونو کې د تکړه استادانو او مجهزو وسایلو له کموالي شکایت کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت د ستراتیژیک پلان له مخې په پام کې ده چې هر کال یو شمېر محصلان او استادان د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو ته ولیږل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د دولت او درې ګونو قواو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د جنجال د قانوني حل غوښتونکي سول سناتورانو وویل چې د افغان ولسمشر او نورو کسانو سپکاوی دوی ته د منلو وړ نه دی. دغو سناتورانو له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف پر مشر ظاهر قدیر تور ولګاوه چې ولسمشر ته یې سپکاوی کړی دی. تفصیل د معصوم میوند پرپورټ کې.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ول شخصیتونو ته سپکاوی کوونکي او نظام خرابونکي د دوی له ډلې څخه نه دي او د عمل دوی ته د منلو وړ نه دي.
پیغام ورکوم ته افغانستان خلکو ته، ولسی جرګې ته، د افغانستان نظام ته چې د شخصیتونو توهین نشو برداشت کولای. عامه نظام چې هر څوک خرافې اغاز منګه د جملې نه ده. منګ د عامه نظام د ثبات لپاره په افغانستان کې د یو قانوني حکومت او د افغانستان کې د قانون د تطبیق او د شریعت نه د حمایت لپاره مشرانو جرګه هر څوک چې دا کار کوي منګه تر شایو. لطفا اغه دوستان ک هر څوک دی پاره جامه کړي، ولسیږي جامعه کې دې کې نظام په چوکاټ کې دې کې په محکمه کې دې څوک چې نظام توهینې یو بل توهینې هغه نه خواهش کوي دې نه دیلوګیرو.
د مشرانو جرګې ځنی نور غړو ول چې اعتراضی ناسې ته وکیلان غیر قانوني وسلې او کسان ولي او د ملي شورا سیمه په یو پوځي اډه بدل کړي ده. شیر محمد اخونزاده وایي د ولسی جرګې د دغو وکیلانو خبرې د اساسي قانون پر خلاف دي او دوی د جر د ملي شورا لسمه خپل پوسټ او باسي.
ولسی جرګې کې عبد الوتری په لچام پیدا سوی دي او د پټلوزن کې ولاړ د تزمرو دروازو مخته خزي وهل دي. ظاهر په نامه علی وڅوک څوک دي دا ستوی نامیز خبر د افغانستان په دولت او په نظام سکی چې هغه دوی د فار نه د لازم نه دوی د اساسي قانون د مخې کول شي. زموږ د ځایم درې جمهور سي بد وای بج خبرې کوي وای چې استعفا موږ نه غواړو او ته ورته دی به استعفا راته کوي دی نه پوهیږم چې د کوم خاصه دوه نه کوي چې د استعفا غواړي. درې جمهور پوسټ دې پر سونه پر ټولې د ته خامه ولر سم د سي د پوسټ دې د ټولې کې د پارلمان د ملت کور دی د خزانه نه د کمر بندي.
د انتخاباتو په اړه ولسمشر حمید کرزی تر حکم رسل قانون څخه د ملاتړ دلی چې مشری په ولس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر کوي د ولس جرګه د یو شمېر نور وکیلانو سره یو ځای د ملي شورا په سیمه کې اعتراضي ناستې پیل کړې. ښاغلی قدیر د مشرانو جرګې د غړو خبرې بې ځای بولي او وایي هدف یې د اساسي قانون څخه دفاع ده نه چاته سپکاوی.
زمونږ هدف هیڅکله د رئیس جمهور ته د توهین نه دی. زمونږ هدف د قانون نه دفاع، د قانون حاکمیت، او که په دې لاره کې هر څوک مزاحمت کوي د قانون اساسي د تطبیق موږ ورسره سیاسي مقابله د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې کوو. هر یو سلور میله پنځه میله قانوني د وزارت داخلي څخه جواز لري. دوی چې چیرته راغونډیږي دا خپله سلور سوه پنځه سوه میله اسلحه کیږي او دا د دوی د دفاع لپاره ده. هیڅ ډول غیر قانوني اسلحه نشته ده. دا ادعا غیر قانوني او بې ځایه ده.
له قانون څخه د ملاتړ ډلې له خلکو وغوښته چې د سه شنبې په ورځ د دوی د ناستې ځای ته ورسي او په سلا به روان جنجال ته د حل لاره پیدا کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل سوي وو افغانان د بګرام زندان مسؤلیت نسي اخیستلی. ځینو امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان عدلي ارګانونه دا وړتیا نه لري چې د بګرام د زندانیانو دوسیې حل او فصل کړي. له کابله اسدالله لودین.
د عدلی وزارت چارواکي وایي د بګرام زندان د مسؤلیت اخیستلو لپاره له امریکایي چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې له مخې دغه زندان بشپړ مسؤلیت اخیستو ته شاوخوا پنځه میاشتې پاتې دي. د عدلی وزارت مسلکی مرسیال محمد قاسم هاشمزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د واشنگتن پوسټ مقاله چې پکې افغانانو ته دغه زندان د سپارلو د چارو د زندېدو خبر ورکړل شوی له حقیقت لري وبلله. ښاغلی هاشمزی وویل چې همدا اوس دغه زندان اکثره قضایي چارې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي.
قسمت های عدلی و قضایی از این به وزارت ما در تقریبا انتقال پیدا کرده.
در دغه زندان عدلی و قضایی چاره تقریبا مرتسپارل سی ویدی. در دغه مسئولیتونو یو برخه د ستر محکمه، یو د څارنوالی او بلې د عدلی وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. د ستر محکمه قاضیان هم دا اوس هلته کار کوي. د زندانونو ټول محاکماتي دوسیې چیړي او مدافع وکیلان هم هلته فعالیت کوي. امریکایان چې په دې برخه کې د ځینو نورو تشکیلاتو غوښتنه کوي هغه به هم ورو ورو
واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې د امریکایي پوځیانو لخوا یوه مقاله خپره کړې وه چې پکې ویل شوي وو افغانان لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د بګرام زندان مسؤلیت په غاړه واخلي. محمد قاسم هاشمزی د امریکایي پوځیانو دغه څرګندونې بې ځایه بولي او وایي لکه څنګه چې افغانان د ترغیب پله د زندان مسؤلیت په غاړه لري نو کولای شي چې د بګرام زندان مسؤلیت هم په غاړه واخلي. امریکایي چارواکي وایي سره لدې چې د افغانستان په عدلي سیستم میلیونونه ډالر لګېدلي خو اوس هم بشپړ وړتیا نه لري. دوی وایي که چیرې د بګرام زندان مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي د زندانیانو وضعیت به خراب شي. خو محمد قاسم هاشمزی د امریکایي ځواکونو دغه اندېښنې هم بې ځایه بولي او وایي چې د تفاهم لیک له نیټې سره سم به د بګرام زندان مسؤلیت افغانان په لاس کې واخلي. ښاغلی هاشمزی که څه هم دا مني چې په عدلي او قضایي ارګانونو میلیونونه ډالر مصرف شوي خو په ورته وخت کې انتقاد کوي چې دغه پیسې تر ډېره بې پلانه مصرف شوي دي.
همیشه دونرها اصرار به ای دارند که ظرفیت قضات بالا بره. ما هم اصرار
دونران تل ده هڅه کوي چې د قاضیانو وړتیا لوړه کړي. خو موږ د دې ترڅنګ په ولایتونو کې روزنی ودانیو او پراته جهیزاتو ته اړتیا لرو. دوی تر ډېره حده پر ښوونه او روزنه تمرکز کوي. همدا لامل دی چې د پیسو لګښت یې موږ ته د منلو وړ نه دی. د دغو لګښتونو نتیجه هغه څه نه وي چې موږ یې هیله لرو. موږ ورته وایو تاسو زموږ د پلان له مخې کار وکړئ نه په خپله خوښه.
بګرام په زندان کې چې دا مهال د پروان زندان بولي 2600 کسان بندیان دي او ویل کیږي چې په دریو کې د یو کس دوسیه د افغانستان محکمو ته سپارل کیږي.
د حج او اوقاف وزارت یو هیئت د افغان حاجانو د ستونزو د هواري په هدف سعودي عربستان ته تللی څو هلته د افغان حاجانو لپاره د لاشو تدابیرو په هکله خبري وکړي. په دغه یو لس کسیز هیئت کې د حج او اوقاف وزیر او د ولسمشر کرزي سلاکاران شامل وو. له کابله پر دې مسله جميله ظریف رپورت لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکل افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د خو اسانتیاو د برابرولو لپاره د سعودي عرب له چارواکو سره یې خبرې ګټورې وي. افغان حکومت د حاجیانو د ستونزو د هواري لپاره د حج او اوقاف وزارت په مشرۍ یو لس کسیز پلاوی عربستان ته لیږلی وو چې وروسته له دوو میاشتو بیرته راستون شو. د حج او اوقاف وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی چې د دغه پلاوی مشري یې کوله په عربستان کې د حاجیانو یوه اساسي ستونزه د اوسېدو لپاره د یو مناسب ځای نه موجودیت وخود چې د په وینا اوس د دوی د هڅو په نتیجه کې هواره شوه.
تفاوت د سګنې تعبیرونو د پروس کله سره د پروس کله منګه معیار د اتاق نه ونیولای که اتاق کې اته کس او دولس کس او مثلا د څه تعبیرونو مونږ نیولې وسه په هغه کې دولس نفر په اتاق کې اوسېدل نو سکل دا کوم اشتباهات چې پروس کال په سکن کې د موږ نسوي و چې هغه فرض لویوالی د اتاقونو یا عدم توجه نسبت د حجاج او د تشناب ته و چې موږ سکل کوشش وکړو چې یو تشناب باندې فرض اته کسونه زیات نشي یا مستقل تشناب ولري هر اتاق یا د مطبخ مسله پروس کال جدي نه و ډیر ځینې د سمنګ نیول وسال ته اجازه شکایت کوي چې ځینې سده چې یو دی کې دی هغه کې دی سکل موږ دې ته زیات توجه وکړو لفت مسله ډیره هغه چې باید د سې او تعمیر کې چې هغه ته تعداد شپږ سو نفر یو لفت ورکه لفت یو اجان بشرګان نیم ساعت انتظار واسي خپل نوبت ته لفت کې
خغلې نیازی وای چې د 13 څو کلونو په پرتله په سعودي عربستان کې حاجیانو ته د وړاندې کیدونکو خدماتو بای رټیټی شوې دي عربستان سره د شوې موافقې لمخې 10,000 افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون غوښتنه شوې د حج او وقف وزارت وای چې سکه لی د افغان حاجیانو لپاره پوره تیاری نیولې که څه هم د 13 کلونو په پرتله حج ته د حاجیانو په تګ کې کموالی راغلی خو حاجیان بیا وایي چې د ټکټونو بیې لا هم ډېرې لوړې دي خو د حج او اوقاف وزارت بیا وایي چې لامل یې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې لوړوالی دی
افغان حاجیانو ته مو د افغان دولت د تدابیرو په باب راپور واورئ تاسو ته ښه روژه ماته یې غواړم مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې وروستۍ خبرې مجله وړاندې کوي
صالح صاحب بسیار زیاد تشکر ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است شنوندگان عزیز در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان داریم حمله امروزی مخالفین مسلح بر مقر ولایت پروان در شهر چاریکار در صدر عناوین خبری و گزارش های اخبار قرار دارد قبل از این که به گزارش های تفصیلی واقعات بپردازیم توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی
۲۲ تن در حملات امروز در ولایت پروان کشته شدند. رئیس جمهور کرزی میگوید عامل اساسی قدماندگی افغانستان نبود جوانان تحصیل یافته است و در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 11 تن کشته شدند. مشروع خبرها تعداد قربانیان حملات امروز در ولایت پروان به 22 تن رسیده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت عصر امروز بر رادیو آزادی گفت 6 تن از تروریستان ساعت 12 امروز داخل ساختمان ولایت پروان در شهر چاریکار شدند. او در مورد قربانیان حملات امروز گفت
بسیار با تأثیر عمیق 16 نفر از افراد ملکی هموطنان عزیز بی‌گناهی که روزه‌بدان بودند به این مبارک رمضان شهید شدند و همزمان 6 نفر از پلیس قهرمان افغانستان نیز شهید شدند به یاد سن.
تعداد زخمی های رویداد امروز 37 تن خوانده شده که 34 تنشان غیر نظامی بودند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. ده‌ها تن از نامزدان معترض انتخابات پارسال که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلان شده بودند، امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این نامزدان که از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی برنده اعلان شدند، خواهان تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شدند. آنها هشدار دادند که اگر این فیصله محکمه اختصاصی عملی نشود، به اعتراض هایشان ادامه خواهند. انداد رئیس جمهور کرزی هفته گذشته فرمان را صادر کرد که بر اساس آن 62 تن از اعضای ولسی جرگه باید از مجلس اخراج و 62 تن از معترضینی که آرای بیشتر را به دست آوردند به ولسی جرگه راه یابند. اما اعضای ولسی جرگه از چند روز به این سو در اعتراض به این اقدام به تحسن خود در ولسی جرگه ادامه دادند. رئیس جمهور کرزی میگوید عامل اساسی عقب ماندگی افغانستان نبود جوانان تحصیل یافته است. او از جوانان که به خاطر ادامه تحصیل به کشورهای خارج می روند خواسته که به دروس خیش با جدیت ادامه بدهند. حامد کرزی در صحبت با صدها جوان که به خاطر آموزش به هند و ترکیه می روند گفت برای آموزش آنها پول مردم نادار افغانستان مصرف می شود. آنها باید پس از بازگشت کشور خود را بازسازی کنند.
زمانی که در سایت را آغاز کردین در نظر داشته باشین که هر ثانیه وقتتان دمونجا به طور مصرف شوه که الکلیزی ملت افغانستان به او احترام شده باشه و از پول او الکلیزی شما جوانان عزیز به وطن خود سرمایه برگردین.
رئیس جمهور افغانستان همچنان تعهد کرد که در سال آینده 15 تا 20 میلیون دلار برای تحصیل جوانان افغان در کشورهای خارج اختصاص داده خواهد شد. فرانسه میگوید یک عسکر دیگر این کشور در نتیجه حمله شورشیان در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع فرانسه میگوید این عسکر که در حمایت از اردوی ملی افغان فعالیت میکرد امروز در نتیجه تیراندازی مخالفین مسلح در ولایت کاپیسا کشته شده است. سال 2001 میلادی تا حالا 74 عسکر فرانسوی در افغانستان کشته شدند. فرانسه در حدود 4000 عسکر در افغانستان دارد و قرار است 1000 تن از این نیروها سال آینده به کشورشان بازگردند. و یه خبر ورزشی این که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات کانادا مقام دوم را کسب کرد. آخرین مسابقه افغانستان دیشب با تیم ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و کرکت بازان افغان توانستند تا حریفشان را شکست بدهند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات کرکت کانادا تیم‌های وست اندیز ایالات متحده و کانادا را شکست داد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا از کانادا به کابل بازگردد. حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 11 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس این حادثه در یک هتل در شهر دیره الایار در 300 کیلومتری شرق کویت رخ داد. جاوید غرشین یک مقام پلیس محلی میگوید بم در داخل هتل جابجا شده بود و زمان منفجر شد که تعداد زیادی در سالن نشسته بودند. در نتیجه این رویداد ساختمان دو طبقه هتل هم تخریب شده است. پلیس هشدار داده که شاید تعداد تلفات این رویداد افزایش یابد. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفت، اما پلیس جدایی طلبان بلوچ را مسئول این رویداد می‌داند. در نتیجه حمله نیروهای سوریه در شهر لازقیه 23 تن کشته شدند. فعالان میگویند این حادثه امروز زمان صورت گرفت که نیروهای حکومتی در قایق‌های نظامی و تانک‌ها بالای یک منطقه فقیرنشین این شهر حمله کردند. نیروهای زمینی هم در حمایت تانک‌ها چندین منطقه را در شهر لازقیه هدف قرار دادند. شاهدان میگویند که صدای چندین انفجار و تیراندازی سنگین را در شهر شنیدند. مرد شماره دوم حزب کارگران کردستان توسط سپاه پاسداران ایران دستگیر شده است. خبرگزاری رسمی فارس به نقل از علی‌الدین بروجردی رئیس کمیته امنیتی پارلمان ایران گزارش داده که گفته است مراد قرایلان توسط یک واحد خاص سپاه پاسداران بازداشت شده است. تا حالا معلومات بیشتر در این مورد داده نشده است. مراد قرایلان پس از عبدالله اوجلان رهبر جدایی طلبان کرد دومین فرد حزب کارگران کردستان به حساب میاد. گفته می شود که او پس از دستگیری اوجلان در کوههای قندیل ایران که هم سرحد با ترکیه است مستقر بوده است. جنگجویان مخالف در لیبیا شهر زاویه را در 50 کیلومتری غرب ترابلس تصرف کردند. این شهر به دنبال درگیری‌های شدید میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و مخالفین تصرف شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در حدود 50 تن از مخالفین با سر دادن نعره‌های الله اکبر به بازار مرکزی شهر زاویه داخل شدند. به گفته مخالفین جنگجویان وابسته به قذافی تو هنوز در شهر زاویه حضور دارند و صدای تیراندازی در این شهر شنیده می‌شود. آنها گفتند هدف و مقصد بعدی شان شهر ترابلس خواهد بود. سه تن از سربازان ترکیه زمان کشته شدند که کاروان آنها در شرق این کشور هدف یک کمین کردهای جدایی طلب قرار گرفت. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان را مسئول حمله می‌دانند که در شهر جنوب شرقی سیماک رخ داده است. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. و خبر آخر این که شمی کپور ستاره شناخته شده سینمای امروز با عمر 79 سالگی درگذشت. نیکل گانگوانی یکی از دوستان خانوادگی و مسئول کلب هنری شمی کپور تایید کرده که این ستاره پرآوازه سینمای بالیوود بنابر عدم فعالیت گرده هایش جان داده است. شمی کپور هفته گذشته در شفاخانه بستری شده بود و در آن وقت از بیماری قفس سینه شکایت داشت و در دهه 50 و 60 میلادی فیلم های موفق در سینمای بالیوود داشت. در هندوستان شهرت آن زمان شمی کپور را با الویس پرسلی در امریکا مقایسه می کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. حمله امروزی مخالفان مسلح بر مقر ولایت پروان در شهر چاریکار حدود 60 زخمی و کشته به جا گذاشت. یک گروه از مخالفان مسلح در ولایت فاریاب به دولت پیوسته است. ده ها تن از کاندیدان معترض بر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته امروز در کابل مظاهره کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید درباره بهبودی شرایط بودوباش حاجیان در عربستان سعودی با مقامات این کشور صحبت کردند. گزارش هم از تجلیل روز جهانی جوانان در ننگرهار و قندوز داریم. با ما باشید. حمله امروزی مخالفان مسلح بر مقر ولایت پروان در شهر چاریکار حدود 60 زخمی و کشته به جا گذاشت. این حمله حوالی ساعت 11 و 30 قبل از ظهر امروز صورت گرفت و مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند. شرح بیشتر در گزارش احمد حنایش از پروان.
در نتیجه حملات مسلحانه و حملات انتحاری بر ساختمان مقر ولایت پروان، به شمول 6 تن از افراد انتحار کننده، 24 تن کشته و بیشتر از 30 تن دیگر زخمی شدند. حمله کنندگان انتحاری حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه پیش از ظهر روز یک شنبه به مقر ولایت پروان حمله نموده و خود را در داخل ساختمان ولایت پروان منفجر کردند. مسئولان شفاخانه ملکی ولایت پروان میگویند که پس از حملات انتحاری حمله کنندگان 16 تن از اجساد کشته شدگان و 28 تن دیگر زخمی به شفاخانه منتقل شدند. یک تن از شاهدان عینی که در نزدیکی وقوع حادثه قرار داشت چشم دیدش را از این حملات این گونه بیان میکند.
بسم عبدالظاهر، ما در کنار دفتر ولایت بودیم که یک صدای انفجار آمد. با مجرد صدای انفجار آمد، موظفین امنیتی شخص والی صدا کردند که دشمن داخل ولایت شد و حمله کننده های انتحاری. یک حمله کننده انتحاری خود اوج انفجار داد، حمله کننده دومی قصد داشت که با تعمیر دومی ولایت داخل شود که داخل شد و در دفتر اولی خود انفجار داد. حمله کننده سومی فیر اولی رسن تعمیر ولایت کرد و فیر دومی رو میخواست سر دفتر والی بکنه که از طرف موظفین امنیتی و نیروهای امنیتی و شخص والی بالاش فیر صورت گرفت، کشته شد که راکتش هم به دست نیروهای امنیتی افتاد. بعد دیگهش در داخل دهلیز آمد و میخواست تلاش داشت که خود به دفتر والی برسانه. دیگه محسوم در آمد، رویداد واقعی همی بود.
مسئولان امنیتی ولایت پروان شماره کشته شدگان را 14 تن و شماره زخمیان این رویداد را 35 تن بیان می‌کنند. عبدالرحمن فائز سیدخیلی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، در این مورد که در محل حادثه صحبت می‌کرد به رادیو آزادی گفت حمله کنندگان انتحاری قصد حمله به دفتر والی پروان را داشتند.
می‌خواستن خود داخل مقام ولایت که جلسه امنیتی اونجا ما برام داخته بودیم، در داخل جلسه امنیتی خود نزدیک بکنن و اما هدفشون خود برآورده بسازن. خوشبختانه یک کسی که میدونه میخواد داخل مقام ولایت خود بسازه، با نیروی کنترلی به دم دروازه نیروی پلیس ما هم روبرو میشه، محافظ ما اونا در همین وقت خود انتحار میکنه و 5-4 انتحاری دیگه هم داخل ولایت خود میرسونه و یک نفر دیگه با یک کرولا خود انتحار میکنه. 4 نفر دیگه هم زمان که دیگه برشون چاره نمیمونه، دمی اتاقای محافظ یا اتاقای مراجع کننده همونجا دور میخورن و همونجا خود انتحار میکنن که در نتیجه 35 نفر از هموطنان ما زخمی و 14 نفر شهید شده که در این 6 نفر پلیس ما هم شامل است.
مسئولان امنیتی ولایت پروان همچنان میگویند که 6 حمله کنندگان که با واسکت های انتحاری و مواد انفجاری مجهز بودند وارد ساختمان ولایت پروان گردیده و خود را منفجر کرده اند. با گفته مسئولان امنیتی، یکی از حمله کنندگان خود را در مقابل دروازه ورودی ساختمان ولایت منفجر ساخته و 5 تن دیگر از آنان پس از انفجار اولی وارد ساختمان ولایت شدند. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که نیروهای امنیتی نزدیک به یک ساعت با حمله کنندگان درگیر شدند و در نتیجه این درگیری ها 2 حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، اما 4 تن دیگر از حمله کنندگان خود را منفجر کردند.
گزارش بود از حمله امروزی مهاجمان مسلح بر مقر ولایت پروان در شهر چاریکار. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در اثر این حمله 22 تن کشته شدند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، این حمله حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر امروز صورت گرفته است. در همین مورد همکارم احمد جعفر احمدی با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت انجام داده و ابتدا از او در مورد شمار تلفات این رویداد پرسیده است و این در پاسخ چنین میگوید:
متاسفانه امروز ما باز شاهد یک حمله تروریستی که از طرف دشمنای مردم افغانستان انجام شد بودیم که در نتیجه این حمله متاسفانه باز هم باید بگویم که بسیار با تاثیر عمیق 16 نفر از افراد ملکی هموطنان عزیز بی‌گناهی که روزبدان بودند به این مبارک رمضان شهید شدند و همزمان 6 نفر از پلیس قهرمان افغانستان نیز شهید شدند. به یاد سر
آقای صدیقی، در مورد وقوع رویداد برای ما بگوین، این حادثه چگونه پیش آمد؟
حوالی ساعت 12 ظهر بود که 6 تن از تروریستان که همراه یک واسطه نو کرولا مملو از مواد انفجاری بود، اینا بالای تعمیر ولایت پروان هجوم میبرند که موتر اینا در پیش روی دروازه ورودی جنوبی تعمیر منفجر میتن و زمین را برای پا
پنج نفر دیگه مسائل میسازه که اینا داخل میشن. اینا ملبس با واسکت های انتحاری بودن و مجرده که اینا داخل میشن در داخل پلیس آمادگی داشت تا اینا با اینا برخورد میکنه و اینا بلا فاصله دست به عملی انتحاری میزنن که به نتیجهش متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما و روزبدان ما به شهادت میرسن.
در مورد زخمی های رویداد برای ما بگوین، مشخصا چه تعداد از افراد زخمی شدند این حادثه؟
با تأثیر گفت که به تعداد 34 تن از هموطنان ما که از شامل 10 نفر از پلیس قهرمان ما هست در این رویداد زخمی شدند که فعلا وضعیتشان خوب است و امید داریم که وضعیتشان بهتر شود و بعد از تداوی اوانه خانه های خود شود.
شما به کشته شدن غیر نظامی ها در این رویداد اشاره کردین، آیا در بین غیر نظامی ها زنا و اطفال هم شامل هستند؟
متاسفانه که حمله تروریستی امروز یک بار دیگر نتیجهش و آسیب بزرگش بر افراد ملکی رسید و اینا قربانی شدن. بله، در جمله افرادی که شهید شدن چون اینا مراجعین بودن، اکتدادشان و اکتدادشان هم کارمندای ولایت بودن، خانما هم شامل هستند.
بله، آقای صدیقی شما گفتین که در این رویداد 6 پلیس کشته شدند. آیا در بین کشته شده ها مقام های ارشد پلیس احتمال میره شامل باشند؟
نه خیر، بر مقامات ولایت و مقام های و یا افسرهای بلند پلیس در این حمله کدام آسیبی نرسیده.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که درباره حمله امروزی مخالفان مسلح بر مقر ولایت پروان در شهر چاریکار معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک گروهی از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب اسلحه خود را به زمین گذاشته با دولت پیوستند. مقامات ولایت فاریاب پیوستن این افراد را استقبال کرده یک گام مهم در راستای تحکیم امنیت در این ولایت می دانند. رحمت الله ریحا از فاریاب گزارش می دهد.
یک گروه از مخالفین مسلح دولت هم را با سلاح‌های دست داشتهشان به پروسه صلح پیوستند. گفته می شود این افراد که باشنده ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب می باشند، دست از جنگ و خشونت کشیده و زندگی صلح‌آمیز را اختیار نمودند. عبدالحق شفق ولی فاریاب حین استقبال از افراد مذکور طی سخنانی در مورد پیوستن آنها چنین گفت:
خوشبختانه امروز یک بار دیگر تعداد 6 نفر از هموطنان ناراضی ما که در ولسوالی قرماچ مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند و پرسه صلح پیوستند که امروز ما در محفل آشنایی با اینا و تشکری از این دوستای عزیز خود اشتراک کردیم.
همچنان مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای صلح فاریاب نیز از برگشتن مخالفین مسلح مذکور به زندگی عادی اظهار تشکری نموده و روند صلح را در این ولایت توأم با موفقیت عنوان کرد.
الحمدلله به اثر سعی تلاش جناب والی صاحب و اعضای شورای صلح، رئیس شورای ولایتی، رئیس امنیت ملی، کماندان صاحب، دیگر دوستایی که با همراه ما هستند، همگی فوق‌العاده تلاش دارند تا اینکه برادرای آزرده خاطر ما بیایند به فروسه صلح بپیوندند. ولله الحمد این فروسه در ولایت فاریاب بسیار به خوبی ادامه دارد. امروز دنیا همگی به صلح نیاز دارد. همه امکانات که امروز مصرف میشه به خاطر صلح است. همه میخواهند در سایه صلح زندگی بکنند.
در این حال سرگروپ افراد پیوسته به صلح میگوید دولت باید به مناطق آنها امنیت و آرامش را تامین کند تا مردم بتوانند در یک فضای آرام زندگی خود را بسر برند.
کور چی پیش میگر پاته ده بالا می دغه غوزلی پر غرو باندې پر رانه په دغه ته شاخ دغه شاخرانه قیصر ته دغه قیصر په کل صاحب تر چارامی سی مر پدغه پسی.
از سوی دیگر ولی فاریاب از آن عده کسانی که هنوز در صف مخالفین قرار دارند خواست تا با استفاده از این فرصت به روند صلح بپیوندند.
کسانی که از برادرای ما هنوز هم در صفوف شورشی ها فعالیت میکنند، از اونا باز هم مجددا دعوت میکنیم که دست از مخالفت و ناآرامی بکشند و بیاین در کنار قانون و ملت خود ایستاد شوند.
به گفته مسئولان شورای صلح فاریاب، از آغاز پروسه صلح و آشتی تا کنون بیش از 120 نفر از مخالفین مسلح دولت دست از جنگ و خشونت کشیده و زندگی صلح‌آمیز را در این ولایت اختیار کرده‌اند.
رحمت الله ریها از فاریاب گزارش میداد. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته که از سوی محکمه اختصاصی برنده این انتخابات شناخته شدند، امروز در کابل تظاهرات کردند. آنها خواهان تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات شدند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
امروز ما از همه چیز میگذاریم، تطبیق حکم شریعت را خواهان هستیم.
این معترضان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به طور فوری فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را عملی کند. آنان با جدیت مخالفتشان را با ایجاد هر نوع تغییر در فیصله این محکمه ابراز کردند و خواستند تا زمینه راهیابی 62 کاندید معترض انتخابات سال گذشته به ولسی جرگه مساعد شود. 3 تن از این کاندیدان معترض:
بر اساس ماده 129 قانون اساسی، رئیس جمهور افغانستان قوای اجرایی افغانستان در برابر فیصله ها و احکام محکمه یک گزینه دارند، یک را دارند، او تطبیق حکم محکمه است. پانهادن بر احکام و فیصله های محکمه پانهادن بر احکام شریعت است.
هیچ قدرتی نیست در داخل یا خارج مملکت که حکم تغییر بده، مهندسی بکنه یا معامله بکنه.
از حکم محکمه دفاع باید بکنین. ما یک نفر 62 نفر کم قبول نداریم.
این کاندیدان معترض انتخابات و دهاتن از هواخواهانشان که صبح روز یک شنبه از چهار راهی پشتونستان کابل به چهار راهی پل محمود خان براه افتادند، از رئیس جمهور کرزی نیز به خاطر صدور فرمان در مورد انتخابات انتقاد کردند. در حالی که این کاندیدان می خواهند تا آقای کرزی فیصله محکمه اختصاصی را عملی کند، اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید تصمیم گیری در مورد انتخابات پارسال به کمیسیون انتخابات واگذار شده است. احمد ضیا سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان:
با در نظر داشت تمام یافتهایی که از قبل وجود داره و شکایاتی که وجود داره و تمام قرارهایی که صادر شده، رئیس جمهور با این حکم خود تمام مسئولیت را گذاشت به گردن کمیسیون مستقل انتخابات تا در زمینه با استناد به یافته ها و با استناد به شواهدی که خودش نزد خود داره در این راستا تصمیم گیری نهایی را بکنه. این وجود از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات نمود قرار آخری را در این رابطه صادر بکنه، ما فکر میکنیم که دیگه راه حل وجود نداره و این میتونه راه حل نهایی معضل انتخابات پارلمانی باشه.
رئیس جمهور کرزی بر روز چهارشنبه گذشته با صدور فرمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را موظف ساخت تا بخش حقوقی معضله انتخابات را طبق قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصی محکمه استیناف ولایت کابل نهایی کند. حالا که همه نگاه ها به سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دوخته شده، دیده شود که این کمیسیون روی موضع قبلیش مبنی بر عدم حمایت از فیصله محکمه اختصاصی همچنان استوار باقی میماند و یا این موضع گیری کمیسیون مستقل انتخابات به اثر فشارهای روزافزون تغییر میکند.
احمد جعفر احمدی از تظاهرات دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته گزارش داد که خواهان تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات شدند. وزارت حج و اوقاف افغانستان از گفتگوها با مقامات عربستان سعودی در مورد حل مشکلات حاجیان افغانستان در عربستان خبر می دهد. هیئتی که اخیراً به سرپرستی وزیر حج و اوقاف به عربستان سعودی سفر کرده بود به کابل برگشته و امروز یک شنبه در یک نشست خبری گفت مشکل عمده حاجیان افغان در مراسم حج نبود جای مناسب برای بودوباش است. در سال جاری قرار است 30,000 افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کنند. منیژه دیفا از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت حج و اوقاف افغانستان همه ساله در زمان مراسم ادای حج از آمادگی ها برای فراهمسازی سهولت به حجاج افغان در عربستان سعودی سخن می زند، اما حاجیان پس از برگشت از عربستان سعودی به کشور از نبود جای مناسب برای بود و باش شکایت می کنند. محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اخیراً هیئت به عربستان سعودی سفر کرده و در مورد مشکلات حجاج افغان با مقامهای آن کشور صحبت نموده است. نیازی میگوید که در مورد بودباش حاجیان افغان در زمان مراسم ادای حج نیز با عربستان گفتگو کردند.
تفاوت تعمیرهای امسال با تعمیرهای سال گذشته این است که سال گذشته اتاقهای معیاری را در نظر نگرفته بودیم. حتی در یک اتاق 8 یا 12 نفر بودباش میکردند. اما امسال بزرگی اتاقها توجه به تشناب حجاج را در نظر گرفتیم و کوشش کردیم که امسال از یک تشناب 8 حاجی استفاده کنند. مسئله مطبخ نیز سال گذشته جدی نبود، اما امسال به این مسئله زیاد توجه شده است.
به اساس موافقت عربستان سعودی قرار است امسال 30,000 افغان به خاطر ادای مراسم حج به آن کشور بروند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت حج و اوقاف افغانستان از گفتگوها برای بهبودی بودباش حاجیان در عربستان سعودی خبر می دهد. امروز 12 آگوست امروز روز جهانی جوانان تجلیل شد. جوانان در نگرهار از بیروزگاری شکایت کردند. آنها به خاطر تجلیل از روز جهانی جوانان روز یکشنبه گرد هم جمع شده بودند و گفتند که در ادارات دولتی شانس جذب شدن را کم دارند و شرایط مناسب برای تعلیم نیز برایشان مساعد نگردیده است. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
صدهاتن جوانان روز یکشنبه تا گردماییشان از بیروزگاری، عدم سهم دادن در ارگانهای دولتی برای جوانان شکایت داشتند. آنها غرض تجلیل از روز جهانی جوانان گرده هم جمع شده بودند. جوانان گفتند در پهلوی بیروزگاری شرایط مناسب تعلیم نیز برایشان مساعد نمی باشد. رحمت نورانی رئیس اتحادیه جوانان مشرقی گفت
یواز زوانانو تا دا نمایشی و فرمایشی غونډه بسنه نکي.
جلسات و گردهمایی های نمایشی و فرمایشی برای جوانان بسنده نبوده، باید برای جوانان کارهای اساسی صورت بگیرد. شما میبینین قربانی در هر دو طرف جوانان میباشند، اما در جای امتیاز جوانان به یاد کس نمیباشند. انعام الحق احساس رئیس فدراسیون جوانان لوی ننګرهار میگوید
خوش دلته په ننګرهار ولایت کې ځوانان ته چې کومې پرتی ستونزې دي د هغه ستونزو به حل کړه تر اوسه هیچا همکار نه دی کړی، چې هغه ځوانان ته په دولت چوکاټ کې فعاله ونډه نه ورکول دي.
مشکلاتو کې جوانان در ولایت ننګرهار به آن مواجه میباشند، به خاطر حل آن کسی کار اساسی نکرده است. مثلا در چوکاټ دولتی برای جوانان سهم داده نشده است و همچنان بیروزگاری مشکل عمومی جوانان میباشد. تقاضای ما از مسئولین این است که با جوانان توجه بیشتر نمایند. تعداد هم گفتند اکثریت جوانان در کانکور بی نتیجه میمانند. دولت نتوانسته از زمینه تحصیلات عالی را برای همه جوانان مساعد بسازد.
در حالی که جوانان ننگرهار از کمی یا نبود فرصت های شغل یا کار شکایت دارند، به مناسبت تجلیل روز جهانی جوانان با همکاری یوناما و نهادهای جامعه مدنی در قندوز، یک نمایشگاه نعمت الله حمیدی قندوزی نقاش چیره دست افغانستان در هتل پامیر برگزار شد. قابل یادآوری است که این اولین نمایشگاه آقای قندوزی در افغانستان می باشد، اما آثار وی قبلا در چندین نمایشگاه بین المللی به نمایش گذاشته شده است. همکارم نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در قندوز با آقای قندوزی مصاحبه انجام داده و اول از وی پرسیده است که چه زمان به نقاشی رو آورده است. او در پاسخ چنین می گوید
چون از طفلی من علاقه‌مند به نقاشی بودم و همیشه در صنف که می بودم نقاشی میکردم و از طرف صنفی هایم تشویق میشدم. همین تشویق دوستا و صنفی های فامیلم من روادار به این ساخت که من همین نقاشی رو دوام بتم و تا حالا که شما نقاشی های من رو دیدین تا همین اندازه رسیدیم.
در نقاشی کدام سبکار زیادتر در نظر میگیری یا تابع کدام سبک هستین؟
من سبکایی که کار کردم میناتور بوده، میناتور سبک بیزاد بوده که من کار کردم در کارهای من شما تماشا کردیم و دیگه سبک ریالیزم است و سبک مدرن هم کار میکنم، چون حال دنیا به طرف مدرن شدن هست و تقاضای مردم هم ای است که ما یک چیز متنوع، یک چیز جدید باید ببینیم و در ضمن من نقاشی های مدرن و نقاشی های کلاسیک میکس کردیم که یک مژده نو یا یک کار نو است در نقاشی افغانستان.
نقاشی های شما آیا در نمایشگاه های ملی و بین المللی را یافته یا خیر؟
بله، ما اگزیبیشن یا نمایشگاه های داشتیم در شارجه اینترنشنال آرت گالری است که بسیار تشویق شدیم از طرف جمهور شارجه یا شیخ شارجه. به ما گفتن که ما افتخار میکنم به تو که یک افغان هستی. من افتخار میکنم که از طرف رئیس جمهور یک مملکت بیگانه به ما گفته میشه و برای افغانستان اولین نمایشگاه ما است که نمایش دادیم، چون در مدت طولانی در غربت بودیم، در مهاجرت بودیم. ما نمایشگاه ما خارج از افغانستان بوده، در چین بوده، دبی بوده، در اروپا بوده، در پاکستان بوده.
جوایز هم دریافت داشته یا خیر، و اگر داشته از کدام اثر خود و چه نام داشت؟
بله، ما جوایز دریافت کردیم که عکسایش هم است و در کتاب تاریخی اینترنشنال آرت گالری شارجه به ثبت رسیده.
در نقاشی شما تا جایی که ما دیدیم از یکی از مردها که غمگین بود و از یک چشم از او خون جاری شده بود و یکی از دختران را دیدم که غالبا به سینه مرمی خورده بود و خون و زمین افتیده بود و تمام جامعه از او، کالای از او به خون آلوده شده بود. اینا نشانه چیست و چگونه از این حادثه متاثر شده؟
واقعا نقاشا همیشه کوش میکنن که هر حادثه که اتفاق میفته انعکاس بتنم و جامعه خود. به این خاطر من او طفلکی که مرمی خورده خوارش در بغل خود گرفته، در جنگ البته مرمی خورده، شما حالت افغانستان رو میبینید که یک حالت جنگی است.
مصاحبه بود با نعمت الله حمیدی قندوزی، نقاش چیره دست افغانستان، که آثار وی به مناسبت روز جهانی جوانان در قندوز به نمایش گذاشته شده است. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی.